آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو. بدی خبرونه کی میاد بیا سارو ته د جایزې د ورک لپاره د استاد منل نظر خسته.
دا یو غټ مسولیت دی، نو جایزه ورکول د سی ساده خبره هم نه ده.
یوی افغانی په سویډنی ژبه ناول لیکلی چې په روسیو کې په ستا کوهلم کې چاپ شو.
ما کتاب په څو میاشتو کې ما خلاص کړی و، مګر دا پروسه د چاپېدو چې وه د کتاب لیکلو نه اوږده پروسه وه.
شعر لرو.
ما له مرګه وروسته هم امید ستا د دیدن لاره، سترګې مې دا ستا لپاره یاره رڼې پرېښودې.
د اسماد اخستان کتاب ځوان لیکوال عطا الله جواب لوسته.
د رسول همزاتوب کمال داده چې کیسی خپلی کوي خو تا ته پکې ځان ښکاري.
نور مطالب هم لرو که د خبرونې تر اخیره را سره ملوي. د ادبي جایزو په اړه د اکرم عثمان د ادبي جایزې د سیالۍ لپاره لنډې کیسې راغونډی شي. د فردا کلوب له لوري د اکرم عثمان د ادبي خدمات په خاطر د نوموړي په نوم د څلورم کال په مخه کیسو ته جایزې ورکول کیږي. اکرم عثمان چې په حقوقو کې د ډاکټري سند درلود، و کال مخکې د 9 کلونو په عمر په سویډن کې وفات شو. د ښاغلي عثمان د لنډو کیسو درې ټولګې چاپ شوې دي، دوه یې ناولونه خپاره شوې دي او یو شمېر څېړنیز آثار لري. د دوی ځینې کیسې په سویډني، جرمني او روسي ژبو هم ژباړل شوې دي. د اکرم عثمان د جایزې مدیریت ټولو داستان لیکونکو ته په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی خبر ورکوي چې د خپلو دوو لنډو کیسو له ورلېږلو سره په دغه ادبي جایزه کې ګډون وکړي. کومې کیسې چې د دې سیالۍ لپاره استول کیږي له هغوی څخه به درې کیسو ته لومړۍ، دوهمه او درېیمه جایزه ورکړل شي. کومې کیسې چې دا جایزه ګټي هغه بیا وروسته په سویډني ژبه ژباړل کیږي او د کتاب په بڼه چاپ شي. د اکرم عثمان د جایزې شرایط د هغه اعلان له مخې چې له ازادي راډیو سره یې هم شریک کړی دی، دا دی چې داستان باید د جنوري تر 1.5 چې تر 2 میاشتو لنډ وخت ورته پاتې دی واستول شي. دا کیسې باید په پښتو او دري ژبو وي. کیسې باید په کمپیوټر کې په ورلد کې لیکل شوې وي. دوی خپل ایمیل ادرس هم په خواله رسنیو کې لیکلی دی. د دې جایزې د ورکړې پلاوی له لیکواله غواړي چې له کیسې سره دي خپل نوم، تخلص، د سشیدو ځای، د استوګنې اوسنی ځای، زده کړې، چاپي آثار او د ټیلیفون شمیره هم ولیکي. د داستانونو د نویت په اړه په دې اعلان کې څه نه دي ویل شوي. د اکرم عثمان تر جایزې مخکې ټاکل شوې ده چې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اپریل 23 ده د زری کړکې اکاډمي له لوري د افغان لیکوالو کتابونو ته جایزې ورکړل شي. دا اکاډمي له 1200 کلونو راهیسې ادبي جایزې پښتو، دری او ازبکي کتابونو ته ورکوي. همدارس د سیمې د ګډ فرهنګ د هیوادو غوره کتاب ته احساسي تقدیرنامه ورکوي. په دغو هیوادو کې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او هند آثار شامل دي. په پاکستان کې د میشتو پښتنو او بلوڅو آثار په افغاني آثارو کې شمیرل شوي دي. د زری کړکې اکاډمي په جوري پلاوي کې محب الله سخم، صدیق الله بدر، گلنور بهمن، رضا محمدی او مجیب مهرداد شامل دي. زری کړکی اکاډمي د استاد نجیب منلی په ابتکار جوړه شوې ده او تر اوسه د 50 لیکوالو آثارو ته جایزې ورکړې دي. په افغانستان کې د جایزو د ورکړې په برخه کې د لیکوالو د خوشی ترڅنګ انتقادونه هم ډیر کیږي. له ښاغلي منلی څخه به واورو چې زری کړکی اکاډمي په څه معیار کتابونو ته جایزې ورکوي.
یو معیار د ژبې کارواله ده. ژبه باید زمونږ د استادان لخوا معیاري ارزول شوي. دویم اصل چې مونږ په نظر کې نیولی دی هغه دا ده چې موضوع باید نویوالی ولري. درېیم اصل یې د ځینو ارزښتونو په نظر کې نیول دي چې هغه ارزښتونو کې زمونږ لپاره دیموکراسي مهمه ده، افغانیت مهم دی، وطن دوستي مهمه ده، بشري حقوق مهم دي. دا هغه ارزښتونه دي چې دا باید پکې په یو ډول باندې ساتل شوي وي، که پالل شوي نه وي او ښکلا ته باید ولري چې ښکلا د ذوق خبره ده. هغه هم هر هیواد خپل د ښکلا که مشخص تعریف نه لري، یو تصویر لري چې هغه تصویر سره باید برابر وي.
دغه معیارونه چې تاسو دلته بیان کړل. دا په ورته وخت کې سخت معیارونه دي، سخت په دې معنی کې دي چې دوه درې کتابه تاسو ته په ګوتو درشي او ټول سره ورته وي، یو په یو برخه کې بهتر وي بل په بله برخه کې، نو بیا به انتخاب څرنګه کوي؟
نو دلته ما خبرو کړی چې زه خام پکې مهمت راکی، زمونږ د جوري غړي اکثرا د منل شوی نقادان دي، او څه چې دا وي خوښي هغه مونږ په دې باور اخلو چې د یو عالی فلټرناتیو شوی اثر دی. طبي خبره ده چې په هر ځای کې چې انتخاب کیږي، انتخاب په دې معنی ده چې تر ټولو غوره شی انتخاب شوی دی. زمونږ هدف دا دی چې هغه شی چې مونږ ورته جایزه ورکوو په خپله په جایزه ارزي، د څه چې د دین ارزښت زیات دی او مونږ ته په لاس نه راغلی، مګر دا شی په خپله چې د دومره بې ارزښت نه دی چې په جایزه ونه ارزي.
تر اوسه پورې داس وخت راغلی دی چې تاسو جایزه اعلان کړی دی، او څه تاسو فکر کړی دی چې کاشکې مو غبل کتاب ته جایزه ورکړې وای تر دې خو هغه بهتره دی؟
دست ویل نشم فکر کوم چې زمونږ هر نقاد د دې ستونزې سره مخامخ کیږي. هغه کتاب چې ته په هغه خپل لاس ورغلی په ارزونه یې کېدی شي د ځان سره په خپل نظر باندې پښیمانه شوی وي، مګر په مجموع کې هغه جایزه چې مونږ ورکړې دي نه یوازې دا چې زمونږ پرې پښیمانه نه یو، بلکې زمونږ نه وروسته هماغه لیکوال او هماغه کتابونه د نور هم خوښ شوی دی او نور هم جایزه ورکړي.
په دې شک نسته چې کله ناکله ځوانو لیکوالو یا شاعرانو ته جایزه ورکوي کېدای شي چې نور ځوانان سه وګورئ چې دغه شاعر یا دغه لیکوال جایزه اخیستل د هغوی پیروي وکي. فکر نه کوي چې د جایزې ورکړه په وخت وخت کې ډیر حساس ده، بل ډیر دقت وشي؟
د جایزې ورکړه ډیر حساس ده، ډیره مهمه ده، او تبي خبر ده کړ چې موږ چې اثر ته جایزه ورکو دا په دې معنی ده چې موږ دغه اثر ته د افغانستان د ادبیات د نمائندګۍ تصدیق ورکو، یعنی د یو نقاد په صفت باندې مونږ دا منو چې دا اثر د افغانستان د ادبیاتو د خو ادبیاتو نمائندګي کولای شي. نو دا طبي خبره ده چې دا یو غټ مسؤلیت دی، نو جایزه ورکول د سي ساده خبره هم نه ده.
یعنی د جایزه د ورکړې په برخه کې په نړیواله سطح حتی د نوبل د جایزه د ورکړې په برخه کې ډیر کلاسیکل د ادبیاتو جایزه څوک واخلي وروسته راپورونه خپاره شي او انتقادونه وشي، نو نوبل چې دومره امکانات لري او خلکو ته جایزه ورکوي بیا هم انتقاد وړوي، نو د افغانستان غونډې ځای کې تر اوسه پورې چې کومې جایزه ورکړل شوې دي حتی د په دولتي سطح باندې فکر نه کوي چې د جایزه په برخه کې ډیره بې غوري کیږي؟ جایزه په
برخه کې تر یو حده بې غوري کیږي، مګر بیا هم زه په دې باور یم چې څوک چې جایزه ورکړي هغه د پیرونو په اساس جایزه ورکړي، نو بیا د جایزه ارزول اسانه کار دی.
کچیر د افغانستان دولتي جایزو ته په تیرا نیمه پیړۍ کې حتی په شپېته بیا کلونو کې وګورو ځینې وختونو کې داس خلکو هم جایزه اخیستې چې بیا هغه هیڅ وخت هم په ټولنه کې په مطرح لیکوالو نه دي بدل شوي، نو دا بیا بیرته څوک دا شک کولای شي ډیر کله په افغان ټولنه کې جایزه د عالی معیارونو په اساس نه دي ورکړل شوي، د پیژندګلوي په حساب ورکړل شوي دي، او بیا کله ناکله په ټولنه کې یو لیکوال په مختلفو ایلاتونو له خاطر مطرح شي، یا له سیاسي ګوند سره وي، یا په حکومت کې د دوی خپلوان وي، او یا په حکومت کې مطرح وي یا نفوذ ولري. فکر نه کوي چې دغه کارونه هم په افغانستان کې د جایزو بهیر ته زیان رسولې ده په دغه موده کې؟
د جایزو بهیر تر ډیره حدا کله چې جایزې ورکول کیږي، جایزې یا د حکومت خوانه ورکول کیږي، یا د سي غیر دولتي فوند خوانه ورکول کیږي چې د بهرنیو هیوادونو نه امکانات خلی او اکثر د جایزی مختی یعنی دستواندار شکل باندې چې پر راپسی څوکالا یو جایزه ورکړل شي غیر دولتي جایزونه نشته. د دولتي جایزو پارزونه کې طبعا تر ډیره حده ملګرتیا او واسطه او دا شیان په نظر کې نیول کیږي او فشارونه شته دی پارزه کې دا کار شته. د همدې خاطر د زری کړکې د جایزې دپاره مونږ چاته بلنه نه ورکوو چې خپل کتاب کاندید کړي. مونږ د دوستانو هیله کوو چې خپل کتابونه مونږ ته راولیږي یا مونږ سره د خپل د خوښې کتابونه شریک کړي، مګر د کتاب د کاندیدولو حق چاته ځکه نه ورکوو چې بیا کېدای شي په زمونږ باندې فشار راوړل شي چې د پلاني کتاب باید اتمن جایزه واخلي.
عادتا چې ما ورته کتلی دي په دې افغانستان کې پتیرو شلو کلون کې مختلف جایزې وي، هغه کسان چې د ځان په شهرت پسې ډیر ګرځي هغوی هر وار ټکوي، یعنی ممکن هر چیرته خپل کتاب واستوي، خپل شعر او خپل داستان واستوي، او هغه کسان چې شلی کل کوي هغوی تر ډیره حده پورې محجوب انسانان وي، حتی باغ خپل ششي هم شک کوي چې کېدای شي ډیر عالی بنوي، او هغه انسان چې په خپل شي باندې ډاډه وي طبیعي خبره چې هغه ششی هم نه وي. څرنګه
دا خبره شته؟ نو همدغه علت دی چې مونږ نه غواړو چې څوک خپل اثر کاندید کړي. مونږ که اثر په خپله کاندید وو په خپله زمونږ ملګري ورته جایزه ورکوي، یعنې دغه د کاندیدولو حق هم مونږ ترې وحده ځان ته محفوظ ساتلی دی، او علت یې همدغه دی چې مونږ نه غواړو چې د جایزو په پخت د فشار لاندې راشو. هغه ټولنیز فشار یې که د یو کس فشار یا د یوې ډلې فشار یې په هر صورت د زری کړکې د جایزو یو امتیاز همدغه دی چې مونږ تقریبا څه باندې څلوېښت کتابونو ته چې جایزې ورکړي دي نوي فیصد یې داسې کتابونه دي چې لیکوالو یې په خپله هغه تلاش چې تاسو ورته اشاره وکړله نه دی کړی نشي کولی.
د دې لپاره چې په افغانستان کې یا افغان کتابونو کیسو شعرونو او نورو آثارو ته چې کوم جایزې ورکول کیږي، که په لنډو تاسو وړاندیز وکړي چې څه په نظر کې ونیول شي چې تقریبا تر یوه حده پورې مستحق انسانان او مستحق لیکوال جایزې ترلاسه کړي؟
فکر کوم بهترینه لارې هماغه ده، په دې معنی چې می تخص دي او پیژندل شوي دي، د دغو مشخصو معیارونو په اساس پیژندل شوو معیارونو په اساس باندې کتاب ارزول کیږي او کتاب ته جایزه ورکول کیږي. دلته کولای شي چې کتاب کې یو ټکي ته ګوته ونیسي یا په یو ډول باندې توجیه کړي. غیر د دې نه نور جایزې خو طبعا تاسو خپله ورته اشاره وکړه چې حتی د نوبل په جایزه کې هم خلک اعتراضونه لري، د افغانستان جایزې خو طبعا د ستونزه لري. مشخص معیارونه او اعلان شوي د مخکې اعلان شوي معیارونه فکر کوم چې د روښانتیا دپاره یو خاص دی.
استاد من له فکر نه کوي چې د کمزوري نقد له عمله هم په افغان ټولنه کې د جایزې ورکړه ډیره سخته ده، ځکه چې تر ډیر وخت هغه یو ټولنه یا یو مرکز چې جایزه ورکوي د عوامو ذهنیت ته ګوري چې څوک ډیر مشهور دی، ممکن هغه ته جایزه ورکړي او په دې شکل باندې مستحق حق وخوړل شي.
کاشکې چې تاسې وای، کاشکې چې ستونکو اهمیت دول کېدل یا د لستونکو لرواله په نظر کې نیول کېدل. متاسفانه چې افغاني کتابونه په ډېر کم تیراژ چاپېږي، لستونکي ډېر کم داسې موارد لري چې د یو کتاب په اړه باندې خپل ارزونه د نورو سره شریکه کړي. نو یوازینی شاخص چې د لستونکو علاقه ښیي هغه د کتاب د پلورلو شاخص دی، او کتابونه متاسفانه په افغانستان کې دومره نه پلورل کیږي چې سړی تکیه وکړي. هر کتاب
دا خدا خزما او بخش زما مطلب دا اوسه بیا په ورته وخت کې زین لیکوال په دی افغان ټولنه کې مثلا مشهور سی بیا هغه دی جایزو ولا هم فکر کوي سوال هم دغه مشهور سوی ده او دا ډیر تکړه لیکوالی شاید او چورته ګوري ډیر وخت مثلا کچرته تیر سل کال په نظر کې ونی سو په افغانستان کې ډی یو شمیر کم هم نه دی د لیکوال شته چې په خپل وخت ډیر مشهور شوی دی چې بیا زمان تیر شوی دی بیرته خلک پویدل دي چې نه دا خو تکړه نه و بیا هم هغه خبره ده نه داسې د نقد سموس هغه لرو نه تکړه لیکوال لرو چې نقد وکړي ارزونه وکړي وی ارزوي چې تر څو معیار یو څه اوچت شي که څرنګه
دا مشکل فکر کوم چې اوس په افغانستان کې نه دی تاسې کله نړۍ ادبیات ته وګورئ زه به مثال د فرانسې واخلم ویکتور هوګو فکر کوم چې په دې خر کې به هیڅوک اعتراض ونه کړي که څوک وایي چې ویکتور هوګو د نړۍ په سطح باندې په لومړي لیکوالو کې راځي هم د شهرت در لحاظه هم د خوال در لحاظه هم د کیفیت در لحاظه هم د فکر در لحاظه ویکتور هوګو د نړۍ په مهمو لیکوالو کې راځي مګر ویکتور هوګو هیڅکله د اکاډمۍ غړی نه شو
خو دلته به ډیر محدود کسان داسې وي لیکن په افغان ټولنه کې ممکن ډیر کسان داسې وي
چې په د فرانسې اکاډمۍ کې څلوېښت غړي لري دا سرویس خلی پټول نه کې شات چې کڅو پورتنو کې شي د فرانسې د اکاډمۍ غړي څوک دي شات فرانسې کې ډیر کم خلک په دې خبر وو سي چې کوم کسان د اکاډمۍ غړي دي مګر ډیر مشهور لیکوال د اکاډمۍ غړي نه دي نو دا څه پټول ځین کې شته مهمه خبره دا ده چې هغه اثر یا هغه لیکوال چې شهرت پیدا کوي تا باندې شهرت پر وځه لري د ځان سره په ډول به خلکو زړه سره وړلی شي مګر کله په هغه معیارونو کې شامل چې نشوي دي خو ډېره ښه ده که په کې نه وي نو حتی هغه هم به جزه ونه فکر کوم چې داسې یو څه د نجات یوازینۍ لاره ده
لو صد منلی په مننه چې د جایزو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړ د زری کړکی اکاډمي له لوري په هغه کتابونو کې چې جایزه یې ګټلې ده یو هم د امینه فنا شیر ټولګه ده د خبرونه په دې برخه کې به د داخلي فنا یو شیر چې ازادي راډیو مجلې ته په خپل ژغ را لېږلې سره وور
چاوی چې ما مینا او د مینې نغمه پری خو دی چاوی چې ما مینا او د مینې نغمه پری خو دی زهر بشي ژوند کمه دا لارې خوږی پری خو دی عشق زما د روح روح دی او ته زما زړه زړی عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړی مرمه کمې دغه د حیات بهانه پریخو دی جار د سوزیدو لکیفه ته مې ویرنا ته ناست جار د سوزیدو لکیفه تم وی رنا تناست خیر دی که یادگار می آخر لپا میری پری خودی مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لارا سترگی می داستا لپارا یارا رنی پری خودی لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت سړګې لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت سړګې ما د خلاګانو خار او بل دیوی پری خودی ستا فنا بستا لمنی هیچ کلا پشانشی ستا فنا بستا لمنی هیچ کلا پشانشی نور دشون طول چاری طول کسی پری خودی نور دشون طول چاری ٹول کسی پری خو دے چاوے شما مینا او دمین نغمے پری خو دے زہر بشی جوان کمی دا لارے خوگی
لاغل فنا پو مننی دا ازادی راڈیوی مجلی پری خپرونه کی مو وړاندې په سویډنی ژبه د یو ناول محتوا خبرو چې به افغاني لیکل دی خو د شعر له دنیاګۍ سره به ایثار شو او شاعرانه فضا به د شاعر ذبیح الله احساس په یو شعر په سلا رنگینه کړو
څنګه راوتلی تک سرې بدشتلې د غرمو خویونه پرې ده د سایه هزار وهلې بیا یې څنګه راوتلی تک سرې بدشتلې د غرمو خویونه پرې ده د سایه هزار وهلې څه به خارې روانه پلو واچ وسړې دي لاسو سره د خیال کړه په لاسو کې دی پنګړې دي څه بیخاره روانه په لو واچ وسړې دي لاسو سره د خیال کړه په لاسو کې دی پنګړې دي کړه لمنه دی راټوله د پاولیو شرنګ به جوړ کړي ګوره زه خو درته وایم د سړیو جنگ به جوړ کړي دی پرتی لار کې ډېری درته غنی خیالي کړي پام کوه چې کش دی نکړي تر لمنه خیالي کړي سپینې لیچې د شرنګیږي د بنګړیو سوداګرې چې تاوان پکې و نکړي د زړګیو سوداګرې د ټیکري پیڅکه دی پرېږده د نازونو وخت دا نه دی د ټیکري پیڅکه دی پرېږده د نازونو وخت دا نه دی پسرلی هغه سي نه دی د ګلونو وخت دا نه دی پسرلی هغه سي نه دی د ګلونو وخت دا نه دی
شغل احساس څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې لورولې وو
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورې
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په راډیو مجله کې واورې
تر خوشحال وای چې د باغ سر به پست تر قامت دی چې د باغ سر به پست تر قامت دی پښتنې په قامت ستري نه دي سړي زیبا صاحب هغه افغان ده چې په سویډن کې ناول په سویډني ژبه چاپ شوی دی دا ناول څه باندې شپږ ژبې سره کلمات لري اخلي صاحب په سویډن کې ښوونځی لوسته او د سټاکهولم له پانتون څخه د سوسیالوجي په برخه کې سند اخیستی دی له دوی په واورو چناولی څنډه میشي او موضوع یې څه ده
ول نو په سویډن کې د انالفابیت انالفابیت معنا د بیسواد کیسه د افغاني بیسواد خزي کیسه ده کاراکټر یعنی اصلا کاراکټر د خزه ده مګر په زمون کې په کتاب کې نور یې کاراکټرونه هم راځي چې د خزي سره اړه لري او د دې په طریق یا مونږه په نور کاراکټر هم پیژنو
دا اصلي کاراکټر څنډه میشي نو مت شه
اصلی کاراکتر چې دا نوم یې لالما
بله دا نوم سویډنیانو ته ناشنا نه دی
دا نوم سویډنیانو ته بیخي ناشنا دی او دا کتاب بي سواد خزي دا هر سویډني ټولنې ته ډیر ناشنا دی او هدف مې دا و چې دا څه ولیکم چې دې ته ناشنا یې چې زمونږ افغان ټولنې په حق له دې لګ معلومات ترلاسه راوړي
د داستان د صحنه په کوم ځای کې ده چیرته دا پیشه تر سره شوې دي.
افغانستان دی پی خبر دی او بیا په زمن کې سویدن هم دی. اول چې کتاب شروع کیږي، اول کتاب یو ماشوم خپل کیسه کوي، خپل دی او ډار کیسه کوي. هغه سانه چې د لساش پته ماخرو کې د افغانستان تقریبا مشرقي خواته په یو کلی کې شروع کیږي. دا د کلی نوم چې دی یعنی داسې داستان دی، خو مقصد می دا و چې د افغانستان په اصل کې د مغه سیمونه په یو کلی کې یو ماشومه چې للمه نومیږي اصل کې سره
د للمه تر کوم عمر پورې داستان رسی؟
للمه کیسه چې د آخر ژوند پورې زړښته پورې زړیږي. په دې کتاب کې په دې کیسه کې وړی پیغله شي بیا نور هم غټه شي بیا آخر کې زړیږي.
د دې ناول هغه د ټکر اصلي نقاط که چرته اشاره ورته وکړي چې ان دا پلاټ لڅرا څرخي
پلاټ د زمونږ د افغان ټولنې ډیر ستونزو په حق له مسائلونو پورته کړي. لومړی برخه کې د کتاب د انجینر چې وړي ودی کی سپینګرو ته پاره می پاس کړي په زمين کې انداغه سي د یا نارینه چې د خپل وطن د هیلي کیږي هغه کوم ګامونه راپورته کوي چې خپل رول په ټولنه کې هغه سوساتي په زمين کې او میرمن تاسو شي ډېر مهم دي. په دې مې تبصره کړې او په زم د مین پلاټ چې د یو میرمن خزه چې بي سواده ده د هغه ژوند کې سرنګي ستونزې د وړکتوب نه تر زړښته پورې دا ستونزې د هغه ژوند کې او دغه د تقریبا مثلا مالو اولادونو ځان کې ساريز را پیخي خصوصا چې تاسو یو خزه خپل وطن د اروپایي یا دغه ځای زینو کې وطن نه بار مو چې تر ازي چلته ټول خلکو درس ویل ټول تعلیم کړي دا خزه چې راځي دلته د دې ژوند سرنګي بدلي څه تغیرات راځي سمره دا نورې سم وطن کې اورنګي سنځي یا د ترازی وی سوادی اغل تا سستم زی بوری ستا هویت تا سرطکان ورکو کی.
پا دی ناول که سویدنی کرکترون هم شتا؟
نا سویدنی کرکترون نشتا. طول افغانان دی البته دی یوی افغان جنی دی لند که سود دری افغان دی سویدنی ملگرو پخکلا که کم یوی اشاره شوی دا خونور دی کرکتر تا بیخی زیاد د نشو نیم یعنی د غریب کې سر ول نه لري.
د ناول چې تاسو لیکه د د ژبي یا د ټول ناول اډټ په برخه کې چا در سره مرسته کړي؟
ګوري دلته بل یو دا یو ډیر تشریفات په ټیپ توګه مخکتل دا زنه په يم چې نور خلک یو خچی سلف پبلیشینګ چې کس کتاب لیکي خپل بیا هغه چاپي یو چاپ کون کې ادارې ته یا پبلشر ته ورکی چې چاپ کی بیا بل سیدن کې خدا سه دې نور زونه کې چې د کتاب لیکي اول مان تلیږي د دې زی هغه ډیر پیاوړي پبلشرز چې دی هغه تلیږي هغه لولي بیا قضاوت کوي چې آیا ستا کتاب دومره ښه دی چې موږ یې چاپ کو یا چاپ یې نکو. زما کتاب په دا رقم مخکې تللی نو دا پبلشر چې زما کتاب چاپ کړی اول هغه تایید کړل چې سمه ده دا کتاب د کیفیت لري چې موږ وړو چاپ کو. بیا هغه نه پس یو ډیر اوږده پروسه ای چې تا ته یو د ماری پبلشر له خوا نو کسان ټاکل کیږي چې بیلابیل برخو کې د کتاب کې کار کوي هغه لولي خپل نظر وایي چې دا ځکه دا بدلون ته اړتیا شته ستاسو نظر دی اسیده البته هغه ګراماتیک ته ګوري چې د سیډنی ژبه ګراماتیک ته سم توګه مخ کېدل په کتاب کې یا آی ارتیا شته چې بازینه کې تغیرات پکې راشي. نو دا ډیر زیاتو ګوډزما کتاب په سومه شته کې ما خلاص کړو مګر دا پرسه ته چاپې دو چې د کتاب لیکلو نه وګدا پرسه وا
تر اوسه پوری د سویډنانو لالوري تاسو ته یو نظر درخل شوې دی چې دا ناول څنګه دی؟
بله او دغه دوه هفته مخکې د سویډن ټلویزیون ته هم زی په غوښته وم چې افغان لیکوالان خزي به کمیډي سویډن کې خنشته فکر کوم دا زه لومړی لیکواله یم چې د افغان په نوم یادې کوم یعنی کلی کلی مم دې په سویډنی ژبه آغی غوخته ما د دې ټي وی 4 ورته وای تر سره مارکا وکړه او دا دوی ته هم جالب و چې افغان جینی چې په سجن کې راټ شوې ده ژوند کوي په سجن کې کتاب لیکل البته افغانستان د افغانستان ټولنه مونږ ته خوده ده یا داسې شی باندې کتاب لیکل بي سواد میرمن دا دا یو باس دی چې دلته دا باس نشته دی دی اصلا دې شته فکر نه چې یو کس بي سوادي د ژوند کې ستونزي نو ما ته بیل بیل زین ډیر ښه فیدبیک راغلی ډیر ښه ارزونه شوې او زه ډیر ته ډیره خوشاله یم چې دا خلک دا کتاب زمونږ ولولي په زمون کې غواړم چې زمونږ افغانان نه هم ولولي زمونږ افغانان نارینه ولولي څنګه چې کېږي امکان لري
څنګه ممکنه ده چې دا کتاب تاسو په پښتو ترجمه کوي وای ژباړي چې ډیر افغانان هم ولولي
بلې او اصلا د سویډنی ژبې نه پښتو ته ژباړل لږ مشکل دی ول چې دلته تاسو ترجمانان زینه پیژنم کونته کې نه مو فکر نه کوم چې اوسې مګر اولنۍ ژمړی غواړم چې دا کتاب د سویډنی ژبې نه چې انګلیسي ته وژباړل شي باغې نه پسته فکر کوم چې بیا پښتو ته ژباړل اسانه کیږي
فکر نه کوي چې تاسو په خپل کې پښتو ته وژباړی ترجمه یې کیدې شي چې یو بل څوک چې هغه په افغانستان کې لوست کړی وي هغه بیا یو نظر پیټیر کې او د نصر په برخه کې هغه در سره مرسته وکړي
بلې دا خو ډیر زیات ښه نظر دی همیش هیڅ څو خپل کتاب خپل وژباړي ولې چې کوم احساس سره چې لیکوال خپل کتاب لیکي خپل خصوص چې د کوم بلټ ولنه په کې لیکي هغه مشکل دی چې هغه سي الفاظ یا سي احساس سره کتاب وژباړل شي بلې ژبې دا مګر د بده مرغه زما پښتو لیکل مې دومره ښه نه مو پکې نو ځکه زه اړتیا لرم چې یو بل کس چې لیک پروفیشنل مسلکی او شکرلې چې زما کتاب پښتو ژبې ته
کېدیشته چې یو بل څوک چې هغه په سویډنی باندې هم پوهیږي هغه بیا په پښتو کې تکړه نه ویل کتر څنګه چې تاسو ویل لیکن لکه څنګه چې تاسو سلاسه جرړو سره خبرې کوي په عادي ژبه باندې دا ناول پښتو باندې ترجمه کوي لږ ورسته یو بل څوک پیدا شي چې هغه له تاسو سره همکاري وکړي او دا کتاب دا ناول بیا په ژبه کې څه تغیر راولي آیا فکر نه کوي چې دا به اسانه لارې وي
بله او ولې نه په زبه به فکر مو کوم او یو پلان ورته ونیسم چې دا اساس ډیر ښه نظر او ډیر مننه دا غسیت خلک چې تجربه لري زموږ افغانان دي دغه مشورې ته ضرورت لرم نو په دې وزات من فکر کوم بیا هم زما سوال خپل ځان خپل استعداد می پورتو کې چې دا سوال لاندې دی لیکلې لیکلو برخه کې نو خو هغه راغله اي ار راغله دی هغه هم کولای شي دا وی پلار څوک مرسته اورجا اي ټي چا سره مرسته کولای شي نه
البته په اوښه په اي اي کې څه ورته ګورم تر اوسه پورې پښتو ډیره کمزورې ده پښتو برخه به هغه برخه ته ډیر کار وشي لیکن حتی د سهم کې دشته چې تاسو خپل ناول په شفاهي ډول یعنی په خبرو باندې ترجمه کوي مثلا تاسو په پښتو لکه د سرنګ سوست تاسو لمسره خبري کوي په همدې شکل باندې ولولي او یو بل څوک د تاسو له خبرونه متن ولیکي او ناول چاپ ته آماده شي
دا بلې او دا نظر هم ډیر ښه نظر او ډیر مننه په سویډن کې هم دا سشته دی چې کتاب دی مثلا په غږ کې هم ژباړل کیږي بیا خلک ضرورت نه لري چې کتاب خلی وللی بلکې وګونو کې اوریدلای شي دا هم د چاپ د کتاب چاپولو نن سبا دا هم یو لار ده چې ډیر خلک په وګونو کې کتابونه لولي چې وخت لري چې کتاب تکینی
لاغلی صافی څخه په مننه په دې هله چې د دوی دا ناول په پښتو هم چاپ شي اوس د یو بل کتاب پاړه چې پښتو شوه دی زما د افغانستان کتاب د رسول حمزه توف اثر دی چې د جنو کرکتونکو په وینا د داغستان د جمهوریت د منلي لیکوال او شاعر په دې اثر کې خپل اند او فکر د ژوند او هنر په اړه لوستون کې سره شریک کړي دي دا کتاب عزیز خان مليزي او زاهد بنيري په پښتو ژباړل دي چې په 350 مخونو کې چاپ شوې دي ځوان لیکوال عطا الله جواب وایي دا کتاب دته د یو شونځي ارزښت لري او فکر کوي که څوک دا کتاب ولولي لیکوالي ته به زړه وشي او لیکوالي ته به وحد شي د دې کتاب په اړه بنور په خپل لځوان لیکوال عطا الله جواب څخه وور
دا کتاب خو لاوار ژبه روسی ته ترجمه شوه خو په دې نه پویګم چې پښتو ته له روسی ژباړل شوه او کله اردو د سریزه پاړه رسول حمزه توپ وایي په کتاب سریزه داسې ده لکه الک چې خپل خسرګنۍ کره لاړ شي او خسرګنۍ د میلمستیا په ضیا هغه ته نصیحتونه شروع کړي. د رسول حمزه توپ کمال دا دی چې کیسې خپلې کوي خو تا ته پکې ځان ښکاري. زما داغستان د نړۍ ډېرو ژبو ته ژباړل شوی او هر کام پکې خپل رنګ ویني، خو دغه داغستان د غرونو وطن د پښتنو د سیمې دود کړوړو کورونو کلو موسم او جغرافیا سره بیخی او شان دی. په مثال کې به وګورو، داسې ښکاري چې دلته په مسکو کې خلک په کورونو کې داخلي پخلی لپاره نغری نه لري، ځکه ما خو نه څوک ښځه په سپیاکو تپلو ولیدله، نه مې کومه ښځه چې د وښو پنډې په سر راغیستې وي ولیدله. ما نه د شپېلۍ غږ واورید نه د تبلې. داسې ښکاري چې دلته خلک ودونه نه کوي، یا یې که کوي درز او درست پکې نه وي. د دې ښار په سړکونو ته لرې لرې ګرځم خو ما یوه میږه یا وزه ونه لیدله. پوښتنه دا ده چې کله دلته د خلکو کره میلمانه راشي نو د هغوی میلمستیا له دوی څه حلاله وي. د کتاب خوږوالی د رسول حمزه توپ تنزیه ژبې لا زیات کړی. در سپر کې په پیل کې یو نیم متل یا وینا شته، زه هغه دوه وایم چې مې په یاد دي. سهار د سترګو غړولو سره سمدلاسه د خوب له ځایه مه دانګه لکه څه چې چیچلی، لومړی په هغه خوب غور وکړه چې بیګا دې لیدلی دی. کوچني ماشومان هم لوی لوی خوبونه ویني. په یو زانګو لیکلي ټکي د ابو طالب او محمود له نظرونو سره سره یو نیم شعرونه هم په کتاب کې شته. د بیلګې په ډول یې دغه ژباړل شوی شعر وایم. یو ځل شاعر لیکلو نظم د په خپله ښځه، ځمکه اسمان یې یو کړل په صفتونو داغې، زما سپوږمۍ ته یې، زما ژوندون ته یې، زما سحر ته یې، ماښام مې ښکلی پتا چې نه دې وینمه زه، ژوند مې له زهرو ډک شي خو دغه وخت ناڅاپي کوټې ته راشي. هغه شاعر چې وویني هغه سخته غوسه ورشي، ښځې د خدای لپاره زر له کوټې ووځه، دلته سله راغلی، وخت دې برباد کړو. زما داغستان کتاب هر څوک په خپله ژبه کلتور وطن او خاوره مینوي. یو څو متلونه هم وایم. د ماشوم نوم خو ډېر ښکلی دی خو ګورو به چې دې لوی شي نو څنګه سړی به ترې جوړیږي. له لرګي نه جوړ شوي چاړه د چرګې غاړه هم نشي غوڅولی. یو څوک به د نانځکو واده وکړي خو له نانځکو بچي نشي راوړی. همدارنګه د خره کته پاس په نه برابرېږي او نه څوک داس په ذهن د خره په شا تړي. رسول حمزه یو ځای لیکي، صحیح ده چې نثر اوږد مزل کوي خو شعر لوړ الوت کوي. په داغستان او دې کتاب کې د ژبې ارزښت بیخي زیات دی. هلته چې کنزل یا خیرا کیږي نو داسې وایي خدای دې بچی ګونګي کړه چې مورنۍ ژبه ونه وایي. د رسول حمزه توپ یو مثال او خبر وروسته یوه کیسه هم په لنډو کې کوم. زما لپاره د ولسونو ژبې د اسمان د ستورو په څیر دي. زه نه غواړم چې ټول ستوري له یو بل سره یوځای شي او داسې یو لوی ستوری جوړ کړي چې نیم اسمان ونیسي. داسې یو ستوري ته اړتیا نشته، ځکه اسمان کې لمر او سپوږمۍ کفایت کوي. پرېږدئ چې ستوري وځلیږي، پرېږدئ چې هر څوک خپل ستوری ولري. زه له خپل ستوري او آري ژبې سره مینه لرم. زه د هغه ځمکه پیژندونکو په خبر باور لرم چې وایي په واړه غره کې هم ممکن لمن لمن زر پیدا شي. بل ځلی کې ماشوم په دوه کلنۍ کې د خبرو چل زده کوي خو انسان ته شپېته کلونه وروسته معلومه شي چې ژبه څنګه کابو کیږي. د یو ادیب لپاره د ژبې حیثیت داسې دی لکه یو بزګر ته چې د خپل فصل څومره خوږ او مهم دی. رسول حمزه توپ کیسه کوي، په پاریس کې غونډه وه، یو څوک مې خواته په منډه راغی، راته یې وویل زه هم د داغستان یم، دیرش کاله کیږي همدلته یم. هغه وخت چې دلته راتلم مور مې ژوندۍ وه، اوس نه پوهیږم چې هغه به څنګه وي. وایي چې کله زه کلي ته راغلم مور مې پیدا کړه. بوډۍ مور یې د زوی په اړه وویل، ویښتان یې څنګه؟ په تندي خال و. اخیر یې وویل، زوی مې تا سره په کومه ژبه خبرې وکړي؟ ما ورته وویل په فرانسوي. د داغستان دغه مور پل سر باندې تړلی رومال را خلاص او مخې پرې پټ کړ. هلته دا روایت دی چې کله یو مور ته د خپل زوی د مرګ خبر ورکړی شي نو هغه خپل مخ پټ کړي. بوډۍ په ژړا ژړا کې وویل، رسول که هغه چرته خپله مورنۍ ژبه هیره کړې وي نو زما لپاره هغه ژوندی نه، مړ دی. زه خوشحاله یم چې دا کتاب پښتو ته هم راژباړل شوی، خو دردېږم دې ته چې ولې ډېرو خلکو ونه لوست. په دې هیله یم چې دا کتاب د ډېرو خلکو په لاسونو کورونو کې ووینم. رسول وایي نر او ښځه د مرغه دوه وزرونه دي، که یو وزر نه وي مرغه الوت نشي کولی. زما داغستان کتاب هم په سلام شروع او خلاصو او زما خبري هم په سلام شروع وي په سلام به پېته ورسوم. السلام علیکم.
له ځوان جواب مننه چې خپل نظر د رسول حمزه توف د کتاب سما د خستان په اړه سره شریک کړ. حمزه توف د 2003 کال د نومبر په 3مه د اتیا کلونو په عمر وفات شو. حمزه توف د داغستان چې غرنې هیواد دی منل شاعر دی، حتی ځینې مبالغه کوي وای کده بخوانی شوروي اتحاد پر جمهوریت کې حمزه توف نه وای دا ځای بچانه پیشنده. رسول حمزه توف په یو شعر کې وای زروان وم په سفر درې میرمنو مخشره سره وکړه، لومړی سر وتکې کړې په یو ونه راته ویلې کدي شا کړه کدي هیر کړم وشکه به توی نه کړم، دوهمه ول ور سره ولاړه منګی پروشو وو راته ویلې راشه ځنډ و نه کړې بیرته راشه، د درې میاشت ویلې شو هیڅ یې نه ویل، لا اول خره چې پنا شوم لومړی شزه می شوه هیره، ل دوهم خره چې پنا شوم دا دوهم هم ل یاد وو وتله، خو چې څومره تیرې دمه تیرې دمه ل دې غرونو ها درې میوه په ذهن کې شو پاتې نه وتله نه وتله، دا یوازې هغه څوک ده چې هیله را سره دی. حمزه توف په خپل داغستان مین و. دی د یو شعر په یوه برخه کې وایي ستوري ډیر دي سپوږمۍ یوه ده ښځې ډیرې مورکۍ یوه ده ګڼ دي هیوادونه ګڼ دي خو وطن مې همدا یو دی خو وطن مې همدا یو دی. دا سدی رادیو ادبی مجلې د پروګرام دا غنمو هم دومره تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم.